دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ آشنا رادیو دی د امریکا غږ آشنا رادیو هر نه خبرونه پیلېږي د خبرونه پیل کې د سیمې نړۍ او افغانستان د دې وخت تازه خبرونه
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د ټول غټو یا فوایدامي وزارت د سالنګ تونل د بیا رغونې د چارو د بشپړېدو یو ونی ورستا اعلان وکړ چې د غلوې لارې اوس د هر ډول موټر پر مخ پرنيستل شوی خو په دې لارې بارون کې موټر به د مهالویش پر اساس په نوبت تګرا تک کوي د سالنګ د 2.8 کیلومتر اوګو تونل ته د 2018 میلادي کال په دسمبر کې د تیلو دیو ټانکر د چپکېدو او ور د لګېدو لامل سخت زیان اوختیو او چارواکو له همدې عمله د ټرافیکو پر مخ وتړل. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې خبريالانو او رسنیو باندې د طالبانو د حکومت فشارونه لا زیات شو. په دغه کال کې د یو خبریال د وژل کېدو او د 900 نورو د ټپي کېدو په ګډون د تاوتریخوالي 168 پېښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومتي چارواکو په دې رپورت لا تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د پاکستان د پوځ د قلي اردوګانو د قومندانانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنځشنبه په ماښام د مرغومي په ومه د پوځ د اماډیکو دفتر په وی خبر پاڼه کې پرتله لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي په یو گاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. خدا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان د پوځ او حکومت لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د پټنځایونو او افغانستان نه د دوی په وینا د ټیریسي بریدونو لپاره د کار اخستو او اصلي وسلو ته د لاسرسي په اړه اندېښنې څرګندوي. د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د ایران قضایي قوې د جمعې په ورځ د ډسمبر په 9 اعلان وکړ چې اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور څلور کسان په دار زړولي دي. د عدلیې د وزارت د میزان ویب پاڼې د رپورټ له مخې د صهیونیست رژیم یعنی اسرائیلو اړوند تخریبي ډلې څلور غړي د جمعې په سهار په شمالي لویدیز ولایت آذربایجان کې اعدام شو. د ترکی امنیتي ځواکونه وای چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره د تړاو په شکه کې 20 کسان نیولې دي. په نور شو کسانو تور لګول شوی چې په هغه هیواد کې په کلیساګانو او عبادت ځایونو او همدارنګ د عراق په سفارت کې د بریدونو پلان جوړو. یې با خبرې سرچینې د مرغومي په اتمه د فرانس پرس خبري اژانس ته ویل چې د ترکی استخباراتي ادارې او پولیسو د جمعې په سهار د استانبول او انقره په ګډون په نو خرونه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په دوران کې درې کسان چې د داعش لړپړې غړي بل شوې دي ونیول. متحده ایالاتو، فرانسې، جرمني او برتانی د پنځشنبه په ورځ د مرغومي په ومه په یو غړه اعلامیه کې د ایران لخوا په لوړه سطحه 65% غنی شوی یورانیمو د تولید غندنه کړې. په دغه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت لخوا خپره شوه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې وروستي رپورټ ته په اشاره ویل شوی چې د ایران په دوو هستوي بټیو کې د یورانیمو د غنی کولو میاشتنی تولیدات درې برابره لوړ شوي دي. زمونږ غږ له واشنگتن نه اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د منځني ختیځ په ځانګړې توګه غزې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره عجله غونډه وکړه. د چین دولتي اژانس سنهوا د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې دغه هیواد د سمندري ځواکونو پخوانی قومندان دونګ جون د نوي دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی. یوکرایني مقامات ویلي چې د جمعې په ورځ روسي ځواکونو د یوکران په مختلف ښارونو باندې د توغندو په بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژلي او د سلو په شاوخوا کې نورې زخمیان کړي. ښایي چې د تلفاتو کچه لوړه شي. د امریکا د پاوز ایکس ودیش بی روباتیک فضایی الوتکا چې تر اوسه په رازداري کې ساتل شوی و د پنځشنبه په ورځ د مرغومي په ومه د فلوریدا د ایالت د یوې فضایی اډینا د سپیس ایکس فضایی شرکت د فالکن یا شاهین د دراندو راکټ د پاسا د شمسی نظام تر ټولو لوړ مدار ته والوتا. که څه هم چې متحده ایالاتو څه باندې درې لسیزې مخکې په فلیپین کې خپلې نظامي اډې پرېښودې، خو اوس امریکایي ځواکونو یو ځل بیا د هغه هېواد مختلفو پوځي اډو ته لاسرسی موندلی. یو فرانسوی سړی چې د تېرې دوشنبې په ورځ د پاریس پولیسو د خپلې ښځې او څلورو ماشومانو د وژلو په جرم ونیو، پولیسو ته ویلي چې ده دې کار ته د هڅونې لپاره غیبي غږونه اورېدل. دغه کس چې ذهني ناروغي لري، دوه نونو او دوه کمکیو زامنو مړي د پاریس په ختیځ کې د هغه په کور کې وموندل شو. ټولې په چاقوګانو باندې د پولیسو په وینا په ډېره بېرحمۍ لس لس وارې وهل شوي. د خبرونو پای.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. اوس د خبرونه لومړی مطلب ته تاسو پام را ګرځو. د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په دغه هیواد کې د پارلیماني ټاکنو وروسته به د طالبان د حکومت په بلنه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو د منکړتوب د حاصل لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د مولانا فضل الرحمن لخوا د منکړتوب هڅو ته ډېره هیله نه لري. پام کوي په دې حق له د کابل نه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبريال اکرام شنوهري ریپورت ده.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې په پاکستان کې د نوي 2023 میلادي کال د فبروري د میاشتې په اتمه د پارلمان ټاکنو وروسته به د طالبانو د حکومت په بلنه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره سفر وکړي. مولانا فضل الرحمن ویل چې کابل ته سفر بلنه ورته د طالبانو د حکومت لخوا ورکړل شوې او دی هم منلې، خو دی به د روانو پارلماني ټاکنو وروسته کابل ته لاړ شي.
امارت اسلامي افغانستان نے مجھے باضابطہ دعوت دی ہے.
هغه ویل په افغانستان کې د اسلامي امارت مشرانو راته رسمي بلنه راکړې ده. هغوی په دواړه ښځو اړیکو خبرې کول غواړي. له ټاکنو وروسته به زموږ لومړی ترجیح د افغانستان سفر وي او د طالب مشرانو سره به لیده کاته کیږي،
ملاقات هوګي.
مولانا فضل الرحمن ویل چې د ګوند په پاکستان او افغانستان کې عمل غواړي. هغه ویل چې د دواړو هیوادو ترمنځ د اعتماد اړیکې جوړول او بیا هغه اړیکې پیاوړي کول باید د پاکستان د بهرنیو چارو د پالیسۍ برخه وګرځول شي.
پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے اور افغانستان کا استقلال یہ پاکستان کی ضرورت ہے.
د پاکستان ثبات د افغانستان ضرورت ہے او د افغانستان استقلال د پاکستان ضرورت ہے. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت شارج داپیر سردار احمد شکیب چې د طالبان لخوا ټاکل شوی تر روانې میاشتې په 14مه په اسلام آباد کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان سفارت بلنه ورکړې وه. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې مولانا فضل الرحمن ته د بلنې په واسطه غواړي چې داغو تبلیغات مخه ونیسي چې د ښاغلي مجاهد پر وینا د طالبانو په خلاف ترسره کیږي او هم د پاکستان ولسته حقایق څرګند کړي. د سیاسي چارو یو کارپو احمد سیدیوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډله د مولانا فضل الرحمن د ګوند سره ښې اړیکې نه لري، چې دا کار به د مولانا فضل الرحمن په راتلونکي ماموریت هم اغېز ولري.
طالبان پاکستاني دومره چې په فوج باندې دښمني لري، د فضل الرحمن سره هم دښمني لري. فضل الرحمن چې سفر په افغانستان وکړي، هغه نه کې خوښ په دې وختو کې هم نه کوي. باندې انتخابات ده تاثیر به هیڅ بل لري. دومره چې طالبان پاکستانی دشمن په فضل الرحمن کې دی پیسو کړي دي، خدای ورافت اومد به کېږي، نتیجه مطلق منفی دي.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپو او د ای وی ټی خبر د تلویزیون ژورنالیست حسن خان د مولانا فضل الرحمن سیاسي او د پاکستان په سیاست کې دغه رول ته په کتنې کابل ته دغه سفر ډیر مهم ګڼي او وایي چې هم د پاکستان پوز او هم ملکی حکومت او هم د طالبان حکومت د مولانا فضل الرحمن خبر ته غوږ دي او خبري یاوي.
دغه څنګه ما خیال دا دي چې یاره طالب قیادت چې کوم دی کلګ د هوی نه هغه مونږ چوت انګریزي کې ویغه انا پرستی چې را سره خبره دا غوي سره یو دا دغه چې امریکای له شکست پر کړی وی دنیا له شکست پر کړی دی. نو داغه د وجه نه غوي لګ د نور خواوشه دغه لګ دومره اهمیت نه ورکی لګه تاسو پته چې افغانستان ته د نړیوال اسلامي دغه چې کوم دی مشران مراغلی او غویم د دوی سره خبره تل خود دا تعلق چې کوم دی دا د مذهبي حواله سره نه دی، دا د مولانا صاحب کو دوی انګیج کوي، نو دا په سیاسي اړه انگیج کی نو سیاسی اړخ مولانا صاحب د دې جوګه د چې د طالب مشرانو سره خبرې کوي شي پاکستان سیاسي مشرانو سره نظامی مشرانو سره خبرې کوي شي زما خیال دا دی کچری سنجیدګی سره مولانا صاحب ته موقع ورکړي شي زما خیال دا دی چې هغه یو کردار ادا کوي شي
د طالبانو حکومت کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر مهم ګڼلی خو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندې بیرمن ممتاز زهره بلوچ تیرونی خبریالانو سره په اسلام آباد کې په خبرو کې کابل ته دغه سفر شخصي سفر او بل او باندې د تبصرې څخه ډډه وکړه مولانا فضل الرحمن ته د کابل څخه د لیدنې دا بلنه په داسې حال کې ورکړل شوې چې پاکستان کې په وروستیو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې او اسلام آباد په پرله پسې ډول د دغو پیښو شاته د طالبانو لاس لرلو ادعاوې کړې دي خو د طالبانو حکومت هم په پرله پسې ډول د پاکستان دغه تورونه رد کړي او د نورو هیوادونو پر خلاف یې د افغانستان د خاورې د ځکه کارولو په اړه ډاډ څرګند کړی دی
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو
تاسو د امریکا د کشنا راډیونه زمونږ غږ اورئ د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د نشه یي توکو د اعتاد له امله د پام وړ ستونزو سره مخ دی او نشه یي توکو په دغه هیواد کې له هرو دریو کورنۍ څخه یو زیانمنه کړې ده د ادارې ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د استعمال څخه زیږیدلې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي
د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نشه یي توکو سخت زیان اړولی او له هرو دریو کورنیو یوه یې زیانمنه کړې ده دغه ادارې ویلي چې د افغانستان د وګړو شپېته سلنه چې له پنځه ویشت کلونو کته عمرونه لري چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د نشه یي توکو په برخه کې یو تر ټولو ځوان او چټک وده کوونکی نفوس لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2020 کال راهیسې د څلور اویازر کسانو سره چې د نشه یي توکو د ګواښ او یا د نشه یي توکو د استعمال څخه د زیږیدلو اختلالاتو سره مخو د نشه یي توکو د مخنیوي او د روغدو درملنې د بهیر د پیاوړي کېدو په برخه کې مرسته کړې ده
یو این او ڈی سی په ټول هیواد کې د نشه یي توکو د کارونکو د کره شمیرو په ثبتولو کار کوي سو په اړه دقیق اقدام وشي موږ له نادولتي موسسو او د درملنې د مرکزونو سره کار کوو سو وکولې شو دوامدار خدمتونه وړاندې کړو
یو شمیر کسان چې په نشه یي توکو روږدي دي وایي هیله لري چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي
میډمې خبر نه ده لدې زې څخه چې بهر شوم غواړم بیرته ورشم
ډاکټران وایي چې د نشې توکو کارولو په افغانستان کې سخت زیان اړولې دي
دا مواد چې کوم دي دوت په شکل استفاده کیږي د شوشونو یا د سګیو د بازي امراضو سبب کیږي شي حتی د سګو د کانسر سبب کیږي شي حتی کدا بعضی د مواد چې د خوراک په شکل استفاده کیږي د میډي یا مری همدا شند د جهازي د ازمي جهاز د سرطانونو د لامل کیدی شي همدا شند د بعضی ساري امراضو سبب کیدی شي کچیرته د پیچکاری یا زرکیاتو په شکل اخیستل کیږي چې حتی امکان لري چې تور زیړی زیړ زیړی همدا شند ایډز له یو اخته کس څخه بل شخص ته انتقال شي
یو ان او ڈی سی وای چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د زیان د کمولو د پروګرامونو څخه ملاتړ کوي او د ایچ آی وی تور ژیړی او د نورو ورته ناروغیو د مخنیوي او درملنې په برخه کې د ستراتیژیو د ترتیبولو په برخه کې دغه هیواد سره مرسته کړې ده دغه ادارې ویلي چې د 2022 کال راهیسې افغانستان لپاره ځانګړی امنیتي صندوق یې تاسیس کړی او د مرستو رسونې د ادارو ترمنځ د دغه تاسیس شوي صندوق لري په افغانستان کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره له هڅو څخه ملاتړ کړی دی
د نشه یي توکو د ناروغانو یا هم روږدو کسانو د زیاتېدو یوازنی او عمده دلیل دا چې په هیواد کې د بیکاری کچه او رستر بلې مخبزیاتې دوه اقتصادي ستونزې بیوزلی فقر د هغه اساسي موضوعات دي چې په اوس وخت کې ډېری اکثریت خلک پام دې اساس نشي توکو ته مخ کوي.
په افغانستان کې د نشي توکو د استعمالولو په اړه تازه سروې نه ده شوې، خو په دغه هیواد کې د نشي توکو د استعمال په باب یو سروې چې په 2014 کال کې شوې ښایي چې په دغه هیواد کې په نشي توکو دروغ د کسانو شمیر 3 میلیون ته لوړ شوی دی. خود طالبان د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال مولا عبدالسلام حنفي په پلپسې ډول په خپل څرګندونه کې په افغانستان کې په نشي توکو دروغ د کسانو شمیر نږدې 15 میلیونه خودلې او ولید چې دغه شمیر 1 میلیون خزي او ماشومان دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
په داسې حال کې چې په اوکراین د روسیې د یرغل په پس منظر کې فنلند د لویدیځ په فوځي ائتلاف ناټو کې ورګډ شو، ناټو د سازمان ته د فنلند د ګډېدو هرکلی کړی دی. نور حال په دې رپورټ کې.
په اوکراین د روسیې د پراخ بریت سره په ناټو کې ستر بدلون راغی. هغه وخت چې په 2022 کال کې د روسیې ټانکونه د اوکراین خاورې ته ورننوتل، فنلند او سویډن په ناټو کې د غړیتوب د پراخ خپل درخواستونه ورکړل. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې فنلند رسمي د ناټو غړی شو.
یو نوې پړاو پیل شو. هر هیواد خپل امنیتي تدابیر لړی. فنلند هم دا کار کوي. پلاټو کې غړیتوب د فنلند نړیوال دریځ پیاوړی کوي او موږ ته د سار نه زیات فرصت راکوي.
سویډن لا هم په ناټو کې د غړیتوب د پاره انتظار کوي. ترکیه چې د ناټو غړی ملک دی، په ناټو کې د سویډن د غړیتوب منځوري ځنډولې. ترکیه سویډن د دهشتګرو په ساتلو تورن کړی دی. د ترکیه قانون جوړونکو لا هم په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په درخواست بحث کوي.
زه هیله منم چې د ترکیه ولسی جرګه به په دې اړه څومره چې ژر ممکن وي بحثونه پای ته ورسوي تر څو موږ د سویډن غړیتوب تایید کړو.
ناټو د 2023 کال لپاره د اوکراین سره مرستې زیاتې کړې. ناټو د دې سازمان د غړو لخوا اوکراین ته د وسلو او روزنې چارې تنظیموي. دغه سازمان د ویلنیس په غونډه کې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په حق خپل دریز روښانه کړو او د اوکراین لپاره په ناټو کې د غړیتوب پروسه اسانه
کړه. موږ د ټکنیکی ورتیا او اداري لارو چارو او د پاوز د ادارې د اصول په نظر کې نیول سره تقریبا د ناټو د پاوز بل قوه برخه کیدونکو.
د ناټو د پلان او تګلارې په خوانی مشر وایي چې په ناټو کې د اوکراین ورګډېدل د ناټو د مشرانو یو سیاسي پریکړه ده.
زه فکر کوم اوکراین یو تر ټولو وړ او مستحق متحد دی. څومره چې امکان لري اوکراین په هماغه اندازه خده. خدای چې اوس یو روس د اوکراین ته غړیتوب ګټل لري او کزیان د اساسا یو سیاسي پوښتنه ده.
کا اوکراین لیوي خو د روسي د يرغلګرو قواو سره په جګړه بوخده، نو بل پلو په ناټو او اروپאי ټولنه کې د غړیتوب لارې چارې لټوي. د ناټو ځینې غړي هیوادونه وایي چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره باید تر هغه وخت پورې انتظار وایستل شي چې د روسیې او اوکراین جګړه پای ته ورسیږي. مګر فبریس پوتی وایي چې دا کار به د اوکراین جګړه لا پسې وګد
کی. په تاسو دغه خبره کوي پوتین به د جګړې د دوام لپاره یو بل مشوق هم ولري او د دوښمنۍ کچې په دومره لوړه وساتي تر څو چې اوکراین په ناټو کې د ګډون له حد څخه ورتیر نشي.
دا د ناټو د لپاره یو ډول ستونزه ده. په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب لار لا هم غیر یقیني ده. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څیړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
تاسو د امریکا غږ سهارنۍ خپرونې اورئ د متحده ایالاتو فضائی ادارې یا ناسا غواړي چې په نږدې راتلونکي کې په سپوږمۍ کې یوه اډه رامنځته کړي. تمه کیږي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به دغه اډې ته انسانان هم واستول شي. پام وکړئ په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
په سپوږمۍ کې ژوند کول له 1950 څخه په یو فلم کې چې د سپوږمۍ اډې پروژه نومیده بیا تر ننه چې د ډیزنی فلم کریټر کې څو ځوانان خایي چې په سپوږمۍ کې د بیسبال لوبه کوي یوه هیله او پراتونکو کې د پلټنو یوه هڅونه و. خو په سپوږمۍ کې د ژوند خیال به ډیر ژر ریښتینی شي. په 2022 کال کې په سپوږمۍ کې د ژوند په موخه د آرټمیس په نوم یوه پروژه پیل شوه چې د همدا کال په نومبر کې د آرټمیس په نوم یو بی پیلوټ سپوږمکې د سپوږمۍ په شاوخوا کې پلټنې پیل کړې. اوس ټاکل شوی چې په راتلونکي نومبر کې به د آرټمیس دوه سپوږمکې په وسیله څلور ستورمزلي سپوږمۍ ته واستوي. آرټمیس به د سپوږمۍ په مدار کې د ګټوی په نوم یو فضایي سټیشن رامنځته کړي چې سپوږمۍ ته د راتلونکي ماموریتونو لپاره یو تمځای او د ژورو فضایي څېړنو په برخه کې به مرسته کوي. دا پروژه د آرټمیس تړونونو ته پابنده ده. تر اوسه د متحده ایالاتو په ګډون 2 نورو هیوادونو د سولیزو څېړنو دوه اړخیز مرستې او له فضا څخه د ساينسي معلوماتو شریکولو لپاره دغه غیر الزامي تړون لاسلیک کړی.
هند سکال لاسلیک کړ. مونږ ډیر کوچنی هیوادونه لرو، د بیلګې په توګه لوکزامبورګ، سنگاپور. مونږ افریقایي هیوادونه هم لرو لکه رواندا، انګولا. تر ټولو وروستی لاسلیکونکی هیواد دی.
په دې تړونونو کې جاپان، کاناډا او 14 اروپایي هیوادونه شامل دي، مګر روسیا او چین پکې نشته. یو روسی چارواکی ویلي چې د ناسا پر مشرۍ دغه تړون ډیر په متحده ایالاتو متمرکز دی. هغه وایي چې دواړه هیوادونه پلان لري چې د سپوږمۍ په اړه خپل ګډ څېړنیز سټیشن جوړ کړي. د راتلونکي پروګرام د ملاتړ په موخه د تیلو ټانک جوړونکي شرکت مشر وایي آرټمیس په سوداګریزو شرکتونو ولاړ دی او دای په شالید کې مهم ګڼي.
تاسو باید دا وړتیا ولرئ. د بلګې په توګه د سیلانیانو لرل سمه ده. سیلانیان باید په یوه هوټل کې وي. ښه، زه باید یو هوټل جوړ کړم. اوس آیا زه دا ټول کولی شم؟ آیا دا ټول امکان لري؟ ځواب دا دی چې زه باور لرم چې دا کار کیږي.
هغه وایي چې موږ ټکنالوژي لرو او د سپوږمۍ په زیرمو کې یخ اوبه او هیلیم درې شته. نو ساینس پوهان وایي که عملی فیوژن ریکټورونه رامنځته شي نو دا د انرژي تولید ګړندی کولی شي.
په ځانګړې توګه متحده ایالات د شرکتونو او نورو هیوادونو په هڅولو کې خورا ښه ملاتړ کوي تر څو په سپوږمۍ کې د سرچینو کارولو وړتیا رامنځته شي. یو اندازه چې دا کار فضایي سفرونه ډیر دوامداره کولی شي او د دې نوې ټکنالوژۍ په پراختیا کې مرسته کوي.
نو آیا دا فلمونه ریښتیا کیږي؟ اوږدمهاله اډې خو به لږ تر لږه 2030 پورې جوړې نشي، مګر ساینس پوهان وایي چې د هالیوډ فلمونو ځینې شیبې ممکن ریښتینې شي. احسان لاروزای، امریکا غږ، واشنگتن.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خپرونه کتل هر شنبه د ماښام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ماهیروي.
تاسو د امریکا آشنا راډیو خبرونه اورئ. هر کال د دسمبر په 1 د نیویارک خلک او سلانن په ورته ډول د نوي کال د ماخام منځل لپاره د نیویار ښار چې په ځینو متنو کې بیک اپل یا لوی بڑه بلکیږي د ټایم سلور لارې ته ځي. د امریکا د خبريال ان اولف ریپورت تاسو ته اورو.
د نیویار ښار په ټایم سکوئر کې زوړ کال ته مخخه او نوی کال ته هرکلی کول د ځایی خلکو او سیلانیانو لپاره د ښار تر ټولو غوره دودونو څخه دی. هر کال په زرګونو خلک د ښار منځ کې مینهټن ته د نندارې د پاره ورځي. نیویارک ته د 2023 شمیرې مخکې را رسیدي دي، یعنی په ښار کې د بال یا پنډوس د غورځېدو د رسم په وخت اسمان لور ته د رڼا د لارې د شمیرو د ښودلو رسم.
5 4 3 2 1 هپی نیو ایئر.
د راتلونکو سور زو لپاره خلک کولی شي ټایم سکوئر ته لاړ شي تر څو شمیرې لنیزدې وګوري او له دوی سره عکسونه واخلي. مخکې لدی چې دا شمیرې د نوی کال په شپه د ون ټایم سکوئر د ودانۍ 15 پورته د بال غورځېدو ځای ته پورته شي.
موږ له 1900 کال راهیسې په ټایم سکوئر کې توپ غورځوو. په ټایم سکوئر کې د نوی کال لومړی ماښام په 1904 کې وو. دا هغه وخت و چې نیویار ټایمز ون ټایمز سکوئر ته لاړ او د مځکې لاندې ریل ګاډۍ د لومړي ځل لپاره ټایم سکوئر ته راغی. او ټایم سکوئر د لانګ ایکر سکوئر څخه د ټایمز چوک په نوم بدل شو.
د تیری پیړۍ بل نه بدلیدونکي دود د رنگارنګ کاغذونو شیندل دي. د ښار خلک وایي که تاسو د کاغذ په یوه ټوټه خپل کوم ارمان ولیکئ او یو څوک یې ونیسي نو ستاسو ارمان به رښتیا شي. خلک کولی شي خپل ارمانونه په ټایم سکوئر کې په کاغذ ولیکي او یې آنلاین ولیکي.
فکر کوم چې دا به په زړه پورې وي چې بل څوک یې په کاغذ ولیکي، ارمان یا هیله ونیسي. بل څوک کولی شي چې دا ونیسي ولولي او بیا یې د خپل نوي کال برخه جوړه کړي. د فکر کوم چې دا واقعتا ښه نظر وي.
فرناندو په بروکلین کې ژوند کوي او نوی کال په ماخام ټایم سکوئر ته تلل خوښوي.
زه تیر کال دلته وم. زه خپل یوټیوب چینل ته فلم اخلم او بیا یې خپروم.
تجربه لرونکي مینوال وای هغه څوک چې غواړي د بال ډراپ یا د پندوس د غورځېدو رسم په شخصي ډول وګوري باید د ماسپخین څخه مخکې هلته لاړ شي تر څو د زرګونو نورو خلکو سره په یخ یخنۍ کې دغه منزل لنیستې وویني. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوردونکو هم دې سره د امریکا غږ سهارنۍ خبرونه پاتره سيږي. تر بیا مو په الله سپارو. خیر ورځی، خیر شپه.